د ژوند رنگونه.
سلام ستړي مشه د ژوند رنگونو پروگرام ته مو زفرید سیال د سید بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. خی تاسو ډیر د سیانزورونه کتلې وی چې پلاس جوړیږي لا رنگ رنگ رنگونو پکې کار اخیستل کیږي او کله کله خو داسې انزورونه هم وینو چې انسان فکر کوي بیخي واقعي انزور دی. خو دا انزورونه څنګه جوړیږي؟ آیا د دې انزورونو جوړول اسانه کار دی؟ هر څوک کولای شي انزور جوړ کړي یا یو څه رسم کړي یا یو څه په ښه ډول باندې ولیکي. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د دغو انزورونو جوړول څومره کار ته اړتیا لري، ایا واقعا څو کولای شي دا کار وکړي، او کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي څومره پیسې له دې مسلک څخه ګټل کیږي، ایا ورځنی چارې د دې مسلک په زده کولو سره پرمختللی شي او کنه. په خبرونه کې نن را سره میلمانه نقاش او فلم سازه راسیا بارک سیده. تاسو په بخښنه سره راسیا اکبری ده. اغلی اکبری ستړي مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو رته په پایل کې وایست چې نقاشي او فلم سازي دغه دوه برخو کې تاسو کار کړی اوسته مودي، کله په نقاشي رته نومړی وایست چې موږ نقاشي څه ته وایو، کومه برخو ته نقاشي ویل کیږي او بیا فلم سازي برخه ته راشي؟ مهرباني. زه هم
په خپل ورس تاسو ته سلامونه وړاندې کوم دوستانو ته او تدرمنو اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم، او هیله ده چې ټول به ښه وي او موږ به نن اوري. تاسو دې په اړه زه به لږ څه دې هنر تاریخ ته ورشم، او دا چې هنر په افغانستان کې تاریخي لحاظه څه ډول پرمختګ کړی دی، او کوم هنرونه پیژنو په مجموعه په افغانستان کې، او بیا به اتمن د دې باره کې هم وغږیږم چې ما چې دا هنرونه انتخاب کړي څرنګه په دې کې مخته ځو.
مهرباني مهرباني.
چې تاسو هم بهتره پوهیږئ چې د چې موږ د هنر په نړیواله سطح تاریخ لرو، په افغانستان کې هم د هنر تاریخي لړۍ خپل خاص بهیر لري، او خپل خاص مکتبونه لرو چې فکر کوم چې د هغوی معرفي به ډېره اړینه وي تر څو چې پوه شو چې دا د هنرونو لړۍ چې اوس په افغانستان کې جریان لري د سرقم ته په دې شکل راغلی دی، او سرقم ته جوړ شوی دی، او هنرمندان کوم بهیرونه اوس مخته وي. نو د افغانستان هنر هم څرنګه چې پوهیږو ډېرو مخکینۍ دورو ته ځي، خو هغه دوره چې نسبتا لیکل شوې ده او په مجموعه کې موږ یې اورو چې نقاشي کار شوی دی یا انځورګري کار شوی دی یا رسامي یا هم د خطاطۍ هنرونه، هغه د اولین هنرمندان چې استاد کمال الدین بهزاد د هغې دورې نه شروع کیږي چې د نهمې او لسمې پېړۍ نه، او بیا وروسته له هغې موږ استاد سیاه قلم لرو، استاد محمد سیاه قلم، چې هغوی هم په انځورګرۍ او په خطاطۍ یا خوشنویسۍ کې خپل خاص کارونه او سټایلونه درلودل چې د دې دورې نه دغه لړۍ تقریبا ویلې شو چې لیکل شوی دی، او په تاریخ کې هم موږ په واضح ډول د دوی د کارو نمونې هم ګورو، او وروسته د هغې بیا هم کولی شو چې په انځورګرۍ کې د هرات مکتب ته اشاره وکړو چې د هرات مکتب هم تیموریانو دوره کې جوړ شوی، او په دې مکتب کې هم مختلف هنرونه بیلابیل هنرونه پکې کارول کېدل چې مینیاتوري یا د استاد کمال الدین بهزاد سبکونه هم د هغوی یو سبکونه و چې په هرات مکتب کې ډیری شاګردان درلود. نو بیا وسله هغه هم کراشو دویم بهیر ته چې هغه دی نقاشانو تلای دی ریالیزم تلای دوره ورته لیکي دویم دوره بیا هغه دغه دوره هم د کال یار لسا دوه شپې تم نه تقریبا ویلې شو چې پیل کیږي او بیا په دې دوره کې هم بلا بیلو بخشو کې په مینیاتورۍ کې په رسمیو کې په خطاطیو کې هم په موسیقي کې په ترانې کې ډرامنویسي کې په دې ټولو هنرو کې د نوي نسل هنرمندان روزل شوي دي چې د هغوی هنرمندانو نه هم کولی شو چې نوم واخلو لکه استاد غلام محمد میمنگی غفور برشنا او پام بیلر ای که ست شبنم او نور استادان نکولی شو شنو مخ او بیا هم باید وین چه ده دی استادانو مجموع که نقشه سب کنه چی کار کولا اما ریالیزم سب کنه و یعنی سی چی بید که دیگر با مجموع که دیر کوشش که دو چی با اما شکل بندی نقشی او رسمی و کرشی او دیری هم او رزمه چهارو تا دیر اهمیت ورکالو که بسکشی و تاریخی بناوی و هم داشو یعنی چی پا جامعه که لیدل دیری رسنوال او نقشی کولی او به همدی استادان نباید وایو چی کم هنری انستیتونه چی وز پا کابل که یا هم پا بلابیل ولایتونو که شون داری نو دادی دغه وسرانو هغه کوخه وو او هڅه و چې اوس موږ د هنري مکتبونه په اکاډمیک سطح لرو په هیواد کې نو دی غلام محمد میمنگی انسټیټیوټ کولای شو چې نوم واخلو همدارنګ دی لیسې صنایع یا چې اوس ورته دی هنرونو انسټیټیوټ وایو نوم واخلو په کابل کې او همدارنګه دی او خپل هنرونو پنځه چې په کابل پانتون کې شتون لري او همدارنګه د هرات مکتب او په هرات پانتون کې دی خپل هنرونو پنځه نو واخلو او په بلخ پانتون کې دی خپل هنرونو
پنځه اغلیک بری بخنه سر یعنی د ټول د غتیرو کارونو او کوم کسان چې په دې برخه کې فعالیتونه کړي د غوې د لاسرولونو او زحمتونو پایله ده په رسمي او انزورونو په اړه مو د بیل خبري وکړي چې د رسمي او انزور ترمنځ څه توپیر ده هغه انزورونه چې البته په لاس وستل کیږي رسمي موږ څه توایي او انزوري ز برخه کومه برخه ده او نقاشي به ورسره څومره توپیر نه لري
رسامی او نقاشی رسامی پا مجموع که مختلف سبکونه لری البته پا معصر شکل که اوایو پا رسامی که اوز بلا بل دولونه دی بلا بل شکلونه دی او رسامی پا مجموع که هاگا شیوه تویل که گی چه دی پنسلی یا دی وچرنگو سا سخه کار اخلی او ډیری کولای شي چې رسمي په هر ډول وي په کولای شي چې طبیعت رسمول وي رسمي کول وي دی او شخصیت یا یو پورټر رسم کول وي یا هم دی یو منظري رسمول وي یا هم دی حیوانات وي یا هم دی شهر د هر طرف رسمول وي او رسمي یو په بل ډول هم کېدای شي چې ځینې کسان دي چې اوس په انتزاعی شکل هم رسمی که یعنی دست رسمونه یعنی تو رسمونه ترکیبایی به پنسل یا پا زغال و به هغونه یا نوع شکل یا خیالی شکل جوری نو رسمی که حالا شید چه پا هر شکل ویستر شید خدا چه دی خپل شخصی انتخاب تا هنرمند و گوری چه دویت سر علاقه لری نو نقشی هم به مجموع که د مختلفو رنگو سره کار کول دي او نقاشي په مجموع کې کول شي چې د غوړ رنگ سره وي، د اوبو رنگ سره وي، د ترکیب د دوه رنگو سره وي، او یا هم د وچو رنگونو نه چې خلک په لاسو جوړوي کول شي نقاشي وکړي. نو نقاشي هم کولی شي چې مختلف موضوعات په نقاشۍ کې وي، لکه طبیعت وي، لکه پورټریت وي، بیا هم انتزاعي شکلونه د نقاشي وي، یا انتزاعي یا ابستراکت نقاشي چې ورته وایي، یا هم کولی شي چې تاریخي ځایونه وي، تاریخي بنه وي. خلاصه مواد چې تغیرات دي، خو بیا هم دا په موضوع سره لري چې هنرمند کوم موضوع چې انتخاب کړي ده، هغه غواړي چې د نقاشۍ سپنه کار واخلي، د رسامۍ سپنه کار واخلي.
په بخښنه سره دلته لنډه پوښتنه کوم، یعنې رسامۍ او نقاشي فقط په رنګونو کې توپیر ده؟ موږ رسامۍ په پنسل کوو، زغال باندې کوو، او نقاشي چې هغه رنګونو سره کار ده.
او رسامۍ ډېری هنرمندان د دې لپاره چې وکولای شي چې لاس په کې ډیر روان شي، او کارونه دی اول نسبتا لاس په کې روان وي، په طرحۍ کې یا رسمۍ کې، د هغوی پنسل انتخابوي د دې لپاره چې په راحت ډول وکولای شي هغه رسم په ډیټیل په جزئیاتو کې رسم کړي، او بیا له هغې نه وروسته بیا رنګ ته وړي. خو ډېری هنرمندان کې شپله ورنګ او بیا هم په اکاډمیک شي وای چې څوک غواړي چې د دې مسلک ته داخل شي، نو اول کوښښ کوي چې د طرحنې یا د هغه رسمۍ نه پنسلي رسمۍ نه زغال رسمۍ نه شروع کړي.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم، اوریدونکي راسره د دوی بره واخلو، بیا به تاسو ته بیرته درشم. دومره ته واخلئ. لکم سلام علیکم والدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرلی سلتا او آزادی ریڈیو ټول اوریدونکو مې سلامونه.
ستړای مشي او سما بخیر راغلی. لریزن روس ستاسو غږ اورو او سما موضوع نه خو خبري.
بالکل پر دې جان خو تاسو سلامونه ډیر ډیر خوشاله شوم چې به مې الیک واصل شو. نو زما خو به ښه خبره او سړی آزادی ریډیو سره د بل ازما خیال خدای تاوانی وسول نه پر راډیو اورید کیږي، نه پر لند څه په نه پر منظر نه څه په چې دا څه مشکل دی، څه خواته دی، زما رو خواته دی، دا ولې
نه هرکې. او زما په دې اړه باید زه وایم چې د ستونزې موږ جریان کې اچولې ده، ډېر ژر به حل شي، او بیرته به تاسو زموږ غږ په راډیو کې واورئ.
ډېره مننه چې تاسو د لارې خو ما اړیکې سره وصلې دي. نو زه به دا درته وایم چې دلته خو په دا کلیوالو سیمو کې، یعنې په هلمند کې، دا دغه هنري دا ځینې ښځې کوي چې مقصد یا غیر غي یا دا څنګه نور د دې کارونه په کلو کې چې کېږي، یا دا څنګه راکې یو دغه، یا دا ودوه ته دا چې تکانو دا شان غي، دا بس شوز د پاره ډېر یو شکارم دی، او د شوز لا تم په اخلاص او ډېر پیسې هم شته ګټه کېږي، او دا شان چې دې تر ډېر حد په شخوانم کوي، او تا ته خو مې چې دا په افغانستان شې دې ری په جرات شې دې، او د څه ډېر څه چان جوړوي چې ما ته امکانات ورته برابر شي، او رقم رقم ټوپی جوړي، او رقم رقم وختینه او صدري جوړوالای شي، ځکه زین زین به حياتي کې کالي جوړي. مقصد دا څنګه ډیر کارونه د پاکستان کې په کلو بندو کې خپل شي پر مخ وړي.
دا درسمه پړه کړته وای، مثلا زین تابلوګان دي، یا اقالبونو کې چې عکسونه بند وي، پلاس باندې جوړ شوی، یا پنسل باندې، یا په مختلفو رنگونو باندې. دا خو ساسي پسیمه کې هغه هلمند طرف ته خو څوک نه کاری، په کورونو کې خو نه زړندې.
یاره د رسامي خودلته خو دا څه دی چې دلته خو د اسلام د نگاهه دا رسامي خو حرام ده، دا دغه پر کاغذ باندې دا خو به شي، یعنی مطلق زما له نه د خوښه، او هغه د ټلیفون رسامي واغ خو لا یو دور راي شپمن خبره ده. دلته د څه او د څه د دغه سنترغاړو د سره کام چې دا څنګه یو مسکی او دا څه جوړي، هغه شي د خوند پر سنوي کې نسته چې وس مقصد د سکار کې خو د طالبانو حکومت جوړ کړي، دا ځینې شي د ستاسو مقصد به ودو ته بیا وکیږي، یعنی شو دریو یا شو غزلی وای په دا ودو کې هغه په کلو بندو کې دا ځینې شي ستا یا ځینې جنکی ستا چې دا ودو ته بیا وکیږي هغه، نو هغه ته بیا د مقصد ماش نور کې نه د یو وینام شي وکی، بس ما ته واده ته بوزي خپلوان ته چې شو ته پاره روپی نه پر لاس ورته خپل مشکل پیدا کوي.
مدنه کورادان او سما ژوندې اوسې چاړي کې د نیولې و او لریو خروسته مونږم ساسي غوړې د لنظر د هم مدنه کور دی ودان بلوریدون کې تورزو نموره توخ لیل کوم زموري کې نیولې
بلې السلام علیکم پر دې خور سلامونه قبول ک ټول اوردم ته سلامونه و
سړی مشي په خیر راغلی نوم دې راتوي د کوم زړه کې نیولې
پر دې خور ز ساسي امیشنی امکار محمد اشرف حقدار سکندر ولایت درغنده ولسوالی سره د ټلیفون پکښم
ز د سزله نظر ما فکر کوزه کې چې ساسي غږ ډیر توخي صاحب ته ورته د مال شي توخي صاحب نوي نو زه کوم ساسي نوم نه خسته بیا په خیر راغلی
بلې خور و مننه خورجان و بعضی د ملګرو خبرې یو تر بل خاص فرق نصر لري نه
او بالکل ساسي راګه وي ته ورته
اجي تو حساب هم د شسړی دی ز ټلیفوني تماس سره لرم بس کومي مشر دی د زابل ولایت دی نه او د شنظرونه وای نه
و بالکل ساسي نظر او نند د رسامي او هنر پاړه باندې خبرې کوي چې رسامي او دغه نقاشي ساسي په ولایت کې څنګه ده ایا الته ځوانان دی برخه ته زړه کوي چې رسامي وکړي یا نقاشي وکړي او یا کساسي ولایت کې ملک څنګه چې وسامه ولي د پغاړو کې ګندل او پدې کې دا ګلانه چول الته ورته خزي کار کوي نور نارینه پدې کې برخه کې دلچسپي نه لري
بلې خور بالکل د ټلیفون د لارې مې دا وسامه صاحب خبرې مو اوریدل لې نو نظر به هم سره وامه او وسامه صاحب هم اشاره ورته کړه ټیک دی چې لاسې رسنۍ موږ نو ستاکه بواله یی خور دا اوس ما تاسو راغ د ټلیفون د لارې واره دی ډیر خوشاله سلام موږ په ډیر مینو محبت تاسو رادیو اوریدل نو وز دا دی لبد مرغه دروژې څخه څو مورز و نو هغه وخت کوم لاسونه څاورې د لوس دی خنه اوریدل کی کچيري ساج د مشرتابه څخه موږ دا غشتنه لرو چې دغه رسنۍ موږ ته ډیر طرفه اله کی نشرات سیده نه
حتمان حتمان اشرف صاحب موږ دغه موضوع شریک کړی او په زلونو مو هڅه کړی شي د سونځ حل شي حل بش ان شاء الله بخیر وبیرته راو ګرځو نظر مور مې ربني
بل خنو لکه دا وسامه صاحب شو په کسرم تلزمش په کندار کې ډېرې خوندې تاسو به تر مالمیږي چې دغه غاړي او دا بعضی خلک ګندونه ورته وایي دا جوړی یعنی حتی د دروزور افغانس خطر لزره وزره و نیم زره افغانو پر دا خوند جوړوي اته زمشت په کور کې جوړیږي دا غاړي معنا یو نور خوند راځي راوړي د بل شاس خیر راوړي د عدالت و دا نور کورو کې شي یعنی یو څه مزدري اغم پراشي څه به دا شي جوړوي نو کاروبار خو سره چلاندې فقط یو ټکته چې پاملرنه اوسې خور چې هغه په دا بازار کې یا په شار کې جلا یو سرا یا یو کوڅه یو څو دوکانونه یوازې د خوند ته وټاکل سي نو بیا دغه لړۍ د خوند د لپاره ډیره سی کیږي یعنی برار هر خور کولای شي چې غذای ته ورسي یا رانی سي د ودو د لپاره یا یو وروي یا یو بل خور ورجوړ کی دغه یو ټیک ته ارتیاسته نور ان شاء الله د خوند وس په خپل کارو باندې اختاج خورجان
مننه کور و دان اشرف صاحب قبل څه خبر نه لري خدای په منی بدر سره وکړه
مننه خور ډیر خوشاله سلام بس دا یو نشرات چې راته سمست نو موږ ډیر خوشاله کیږو
من کور دی ودان ژوند دی اوسې چې اړیکه دی نیولې په لوریدون کې امر سره د نومره تا واخلې لکم زموري کې نیولې
پر دې خور کې سلامونه ته تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدون ته وایم خدای پاک جوړ کړي روغ جوړ بس
مننه کور ودان تل صاحب سړی مشه هلمند په خیر راغلې میره باندې نظر دی ورو
خدای دې خوشاله ک لکه اکبر صاحب چې اشاره وته کله واکان پر دې سره خور هلمند مې دا غوړې خپل څخه دی دا مثال خبر دا غاړي او دا غندونو پکې جوړیږي پر دې سال خور دلته نقاشان چې په خوا په دا غالي کې ورکم نقشې ورکول دا غالي مې ورتوای ځین خلک مو کتابه توای خورجان نو دا په دا کلیوالو سیمه کې خوند جوړول ډیر شنه نقشې به ورچولې دا ګلانو نقشې به ورچولې دا وګونو نقشې به ورچولې نو ډیر شخند کوي خو خورجان په دا شرایط کې هغه کاروبار چې د ریډل دې کې کاڅه ودی نه پویلن چې خریداران نه ته خورجان په بازار کې خلک زرنه وته شکی چرانه سي نو په خوا دا غالي نو دا شان چې خورجان دلته ډیر مثال د خبرې شنه کاشي او د غو ورچو کېدل دا بعد مرغ نه پویلن چې ولې دا سی وس مين محبت خلک د ضرورت خې تسويدي
او دغه نور نقاشانه پاراته ویلکه په دیوالونو کې چیز ولندېږي زینې د انسان د سيري یا زینې د طبيعت خېسه خېسه عکسونه یو پرنګ رنگونه جوړ شوی دلته ځوانان نه جوړي بازار کې نه خرڅيږي
پردیشال خور دا په مخکنی حکومت کې وځل زم لازم زاینه ما ولې پخپل ول د خورجان چې داسې ملمنو د پاره به کوټه او ځوانانو جوړ کړي و مثال د خپل ملمنو په کرښنول نو دې ته په نقاشي باندې رقم رقم رسمونو رقم رقم اکسونو وشان دوه چولې خورجان نو دلته د اسلامي امارات پر اتاک تر خورجان هغه نقاشي چې وس بندي سي دا تاسو د نقاش پښتنه وکي خورجان په ایلمن په ولادت کې څوک درشو اعلان چې دا په خوانه نقاشي کول مثال داسې انزورونه وشان جوړول نو وس د حکومت د ډیر څخه اکثره خلک چې دا غن نقاشي نه کوي خورجان په خا کول په تیر حکومت کې وی دا غن نقاشي دلته په ایلمن ولادت
مدنه کور ودان کڅ پښتنه لري زموږ سره ملمنشته کنه خدای په منی به در سره وکړو
بس ملمنیه ته خورجان دوغه سلامونه وامه لکه هلمند واغه زای بزما خورکی ته خدای د شجوان ورکی ډیر ډیر سلامونه ورتوان ست تخنیکی همکاران ته ژورنالیستان ته خصوصا خورجان ته هم ډیر سلامونه وامه
مننه مننه کور ودان جونده اوسه سلامونه ته دی علیکم سلام خیا بل وريدون کایم شته دا ومره واخلو نمبر ته واخلی لکم زماری کنی ولی
نو سپ رحمان لکابل
سپ رحمان لکابل ستړی مشی بخیر راغلی سید رحمان تاسو ته وایس په کابل کې خو به دغه نقاشي او رسامي ډیره وه پخوانم ډیره وه وسټه نشته رسامان کار کوي نه کی
نو وسم بالکل شته دلته ډیر خلک رسامي کوي نقاشي کوي ډیر خلک شته
ساسه د د یم غوښه کې غو کې خې دی یم د ټلیفون بلنګو هلي غک مډیر نقاش کوي دوی اوس په کوم برخو کې کار کوي لکه څنګه چې مخکې ورونی یادونه وکړه طالبان حکومت په دې بندیز لګولای دا رسمانه نقاشان په کوم برخو کې فعالیتونه کوي اړیکې را سره پرې شو کور مودان چې هڅه مو کړې و چې موږ سره خبرې وکړي اغلی اکبري کتا سره ته وایست لکه څنګه چې زموږ ورونی یاد کړه دوی د هنر یوازې په دې ورټول نه کړو چې رسامي او نقاشي دی وی او موږ پر پنسل یا په رنگونو باندې رسامي کوي ول چې په قالینو کې د وړي وړي قالین چې په خو خرڅې دي چې د افغانستان د نقشه په کې عموما ډیره و یا د سید نور حیوانات انزورونه به په کې یا د غاړو کې چې دوی خمک یو بل په سرمیزیانو کې ورقم ته ګلدوز ورته وای نه پرې مخامخ ورته وای هغه به کولو دام ته هنر کوم برخه راځي کنه دا به خي جلا بل باسته
تاسو خبرې کولې او اوریدل نه او یا مننه دې محترم او اوریدم کنه چې اړتې نيسي او مختلف نظریه وړاندې کوي په مجموع کې کول شو چې یو د هنر برخه ده او یو د صنایع برخه ده او کله کله هم دا مخته کیږي چې په دې کې ډېری هنرمندان په دې نظر چې باید توپیر پکې وي او د صنایع برخه ډېری همدا شان کولای شو چې پکې لیست کړو چې دی دا غالی دی دا ټول صنایع چې پلاس جوړیږي په خصوص چې په افغانستان کې ډېر وخت راځي دا جوړیږي قالینې په قالینې نقشونه په قالینې پورشګانې دا ټول شیان دی صنایع مربوط کیږي خو بیا هم باید وایو چې اوس په معاصر هنرو کې دا ترکیب شوی دی تر یو حده پورې او ځینې هنرمندان هم چې خپل په نقاشۍ او پرندونو باندې کار کوي بیا هم علاقه لري چې نورو موادو ته مخې یوسي او د نورو مختلفو موادو نه کار واخلي لکه د نقاشۍ نه ځي قالینو ته او قالینو باندې نقشونه کار کوي او همدارنګه خپل دا هنر ډیر ارزښت لري هم په خپل افغانستان کې او بیرون له افغانستان بشکه چې ډیر ارزښت لري او په تاریخي باندې موږ وګورو چې تقریبا چالو هیڅ یاتن ځکه کله مخکې هم د دې بین المللي هنرمندان هم راتلل افغانستان ته او په خصوص په دې وخت کې ډیر د افغان میرمنو سره په خصوص کې ډیر کارونه کړی او موږ هتا کا د پاکستان طرف ته هم نه شو بیا هم د افغاني قالینه او د افغاني قالینه صنعت خپل یو خاص طریقه لري او هغه ارزښت تر اوسه هم ساتلې ده چې مارکیټ ورته نه دی نو دا بیا هم زی نورو مسایلو ته نور د لایو ته چې اکی شي استدی او سیاسي دلنه لري خو بیا هم صنعت چې کوم ارزښت لري خپل د لاس صنعت چې کوم ارزښت درلودو نو هغه ارزښت یې وستر وسه هم څه نه ده خو بیا هم په ځینو ځایو کې کولای شي دا دوه کټګورۍ کې چې دی یو صنایع د صنایع کټګورۍ کې او یو هم د هنر
د د رسمه او نقاشي پړه کرته وایست د دې بازار څنګه دا کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي عموما څومره وخت په دې باندې لګيږي چې مثلا یو ساده رسم څوګو باسي تاریخ خرڅلاو بیا ورته څنګه د بازار څنګه ده
د خپل دي هنر یا دي نقاشي او دي رسمي بازار په هر ټولنه کې توپیر لري او نشکول چې ول شي او شان دی ځکه بازار اوس په افغانستان کې د نن چې کوم هنرمندان دي دغه نشي خرڅولای او بازار یې ډیر خراب شوی او اکثرا نه لري اکثرا هنرمندانو سفارشي کارونه اخیستل دوستانو توفی یا د چا پورتریت یا کوم نقاشي چا غوښتل چې کار ورته وکړي نو هغه تر ډیره هده اوس په داخل کې هغه خرڅلاو نه لري هغه هیڅ مارکیټ نه لري په عمومي شکل باندې که ووایو خو په د هیواد له بهر زبان هر څه خپل مارکیټ خپل جلا مارکیټ لري او د هر څه قیمتونه هم نظر پدې چې د کار ارزښت څومره دی او د کار ته څومره توجه شوی دی او څومره پدې کې هغه څه ورته چې جزئیات کار شوی دی او د ځکري په کې لري نو هر کار خپل ارزښت لري او قیمتونه هم په همدې رسم توپیر لري او له بله او که وایو چې رسامي یا نقاشي څومره وخت نیسي نو اول دوه ډول ایکولوژي وایي چې یو کافي کاری ده چې مثلا یو څوک سفارش لري غواړي یو کار ورته وشي یو عکس لري چې سفارشي ده هغه عکس نه غواړي چې یو نقاشي ورته وشي یا هم په ذهن کې یو تصویر لري او وایي چې مثلا زه د دې موقعیت ته داسې یو تصویر غواړم چې داسې رنګونه یا داسې شکلونه او داسې موضوعګانې پکې ترکیب شوي وي او بیا د سایز په اندازه او د رنګونو د چې د رنګونو قیمتونه څومره دي به د هغې په حساب قیمت هم لوړ دي ځکه هنري مواد او خپل رنګونه یې هم خاص رنګونه چې کیفیت لوړ وي هغه هم قیمت یې نظر په کیفیت جګی لوړیږي او بل شکل دا دی چې یو هنرمند خپل یا یو نقاش خپل یو تخیل لري او په فکر کې یو صحنه لري یو تصویر لري او غواړي چې هغه نقاشي کوي او هغه ممکن په طبیعت کې وجود ونه لري خو د هغه خپل خلاقیت وي او غواړي هغه صحنه یا هغه داستان په هغه یو نقاشي یا یو تابلو کې یا دو تابلو کې راوړي نو هغه اول دی موادونه شروع کوي مواد ورته آماده کوي او بیا کانوات یا هغه پانه یا هغه سکه چې تقریبا د رنگ کارول کی بیا هغه ته یو چارچوکار جوړیږي بیا پر چارچوکار باندې نصبوي او بیا هغه نو وسته که مثال غوړ رنگ نه استفاده وکړي نو معمولا هنرمندان اول یو ابتدایي سکیچ په پنسل باندې کوي او خپل تخیل یا هغه رسم چې غواړي او بیا د هغه نو وروسته رنگونه ترکیبوي او د رسم په رنگولو باندې یا د رنگ پاچولو باندې شروع کوي نو دا لړۍ ممکن یو هفته ونیسي وخت یا څو میاشتې وخت ونیسي یا هم داسې هنرمندان دي چې څو میاشتې یو تابلو باندې کار وکړي بیا یو وخت په منځ کې ورکوي او بیا له هغې وروسته بیا په تابلو باندې کار شروع کوي نو دا ډېر په دې کې دا ډېر رول لري چې هنرمند یا هغه نقاش څه غواړي رسم کړي او څومره وخت کې فکر کوي چې تصمیم شو نو د دې له وروسته چې دا تابلو یا دا نقاشي تصمیم شوه نو بیا کولی شو چې ووایو چې دوه هفتې یا دوه میاشتې یا هم درې میاشتې یا هم پنځه میاشتې ونیولي
یعنې تقریبا د یو تابلو کار په تر دوه میاشتو پورې زندگی
هو د سې تابلوګانې هم دي چې ممکن هنرمندان تر دوه کلو پورې هم کار پرې وکړي یعنی هغه چې څومره جزئیات پکې اضافه کوي یا هم چې څومره بدلیږي د وخت سره هغه تابلو نو دا ممکن ډېر هم وزن دی
بیا دا تابلو چې دومره وخت باندې جوړیږي دومره وخت اخلي څومره روپۍ باندې خرڅیږي قیمتي به څومره وي
قیمتي نظر
نظر په دا کولای شو چې قیمت یې ووایو چې د تابلو کې څومره مواد کارول شوي دي اول دا او بیا چې اندازه د تابلو څومره ده او بیا هغې نه وروسته د خپله د خپل نقش چې څومره هڅه پرې کړې ده هغې قیمت ور اضافه کېږي نو مجموع کې نقش کولای شي چې دا درې موضوعګانې په نظر کې ونیسي او یو قیمت ورته وټاکي. کولای شي چې یو نقش خپل تابلو ته مثلا 2000 افغانۍ قیمت ورکړي یا هم کولای شي چې یو نقش خپل تابلو ته 10000 یا 6000 هم قیمت ورکړي. یعنی دا د هغې په هڅه او دا دې چې څومره د دې کار باندې یا په دې نقشې باندې زحمت ایستل
د موادو په اړه ته وایست مواد څومره قیمته دي هر ځای کې پیدا کیږي نه پیدا کیږي او رسامان چې عموماً مثلا یو تابلو یا قیمت ورته 2000 افغانۍ کې فرزند وټاکو څومره روپیو موادو ته پکې اړتیا ده چې دوی باید واخلي؟
بیا دا هم په مجموع کې نه شو ویلی چې فیکس یې تعین کړو چې دومره مواد په کارول شوي. خو د مثال په شکل که ووایو مثلا یو تابلو دی په یو عادي A4 ورق اندازه نو هغه چې که مثلا 15 تیوبه روغانی رنګ استفاده شوی وي بیا کولی شي چې نقش د هغې 15 تیوبو رنګ قیمت په کې ور اضافه کړي د ورق رنګ یا د هغې کنوس رنګ د تکي رنګ د تکي اندازه وبخي او بیا د هغې نه وروسته کولی شي چې خپل څومره وخت چې په دې تابلو باندې کار کړی دی د هغې قیمت هم ور اضافه کړي. نو زه اوس مثلا کوم ځکه چې یوه تابلو نشته را سره چې ووایم چې دا تابلو دومره قیمت لري خو بیا هم د هر نقش تابلو ممکن مختلف قیمتونه ولري او اوس کېدای شي دا موږ ونه کولای شي چې تعین کړو.
د خپلو کارونو په اړه ته وایس څومره وخت کېږي چې تاسې په دې برخه کې د زده کړو تر څنګ کار پیل کړی دی او داسې کومه تابلو مو شته چې په ډېر لوړ قیمت روسه خرڅه شوې وي؟
زه په مجموع کې تقریبا 6 کاله کېږي چې په دې برخه کې کار کوم او په دې بحث کې چې ما په دې قیمت تبلوګان خرڅ کړي ما په دې بحث کې ډیر کار نه دی کړی په افغانستان کې. زکه په مجموع کې مې په نندارتونونو کې شرکت درلودو خو په دې هدف و چې نقشه مې دوري وکتل شي او په اولو کې مې دا هدف نه درلودو چې خرڅ وکړم ځکه ما ویل چې ما نقشه یو پیغام لري او هغه پیغام باید ولوستل شي او کله چې خلک وکولی شي د هغې پیغام سره ارتباط یا اړیکه ولري نو هغه پیغام دوی ته ورسیږي بیا د هغې نه وروسته به تصمیم نیسم چې د نقشې خرڅ کړم. نو په مجموع کې هم کوم نندارتونونه کمې چې په کابل کې شرکت درلودو هم محوریت یې همدا و چې یو پیغام
ولري خلکو ته. تاسې په دې برخه کې کابل پانتون کې زده کړې کړې دي هلته نور څومره انجونې له تاسو سره وي او عموما د اوس چې تاسو رسمي کوئ یا نقاشي کوئ یا پخامو چې کوله څه داسې انځورونه مو رسمول څه خاص پیغام یې درلوده؟
څرنګه چې تاسو هم معلومات لرئ دا چې تقریبا څلور کال کېږي چې جونی کابل پانتون ته نشي تللی زده کړې ته او درسونه هم پرې بندي خو د هغې نه مخکې مو چې کوم فعالیتونه درلودل ډېری هم په کابل پانتون کې په مجموع کې د لیسانس دوره 4 کاله وه یعنې 4 کاله په هر کال کې بیل کریکولم درلودو یا هغه درسي میتود یې درلودو چې د رسمۍ نه شروع کیده او بیا د غوړ رنگ نقشۍ ته او بیا هم د بیجان شاو نقشۍ ته هم بیا هم وروسته د طبیعت نقشۍ ته او بیا اخر کې هم د پورټریټ نقشۍ ته لو او پدی جریان کې هم موږ کوم فعالیتونه هم درلودل یا هم کوم نقشۍ یا هر څه چې جوړول په مجموع کې پیغامونه د ټولنې نه اخیستل شوی وو او ټولنی مسایل وو یا هم ځینې مشکلات چې په ټولنه کې موجود وو یا هم زینې حوادث چې پیښېدلې او زینې پیښې چې کېدې د هغې نه چې کوم هنرمندان یا نقاشان کله متاثر کېدل، نو هغه به کله کله کوښښ کوه چې په نقاشۍ کې راولي. او د دې پوښتنې په اړه مو چې وکړه چې څومره محصلین وو په کابل پوهنتون کې په مجموع کې د ښکلو هنرونو په پوهنځی کې تقریبا 50% نجونو زده کړه درلوده، یعنی فیصدي نسبت ډېره وه، 30-50% وویلی شو چې خو تقریبا در څلور کال کېږي چې هغوی هم په کورونو ناستې دي او څه مصروفیتونه اکثریت نه لري.
مننه کورودان، تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي له سره د دوی پر واخلو نومره ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې ده.
سلامونه تاسو میلمنې ته ټول خو اوریدونکو ته مخم بخیر مبارک جانان لپاره.
زنان صاحب فرانه ستړی مشي پروگرام ته بخیر راغلی. موضوع نه خوبتمن خبر یستی چې نن په رسمه او نقاشي خبرې کوو. په فرا کې وضعیت څنګه ده؟ ځوانان خوښي چې دغه برخه کې یا رسامي وکړي یا نقاشي وکړي یا مواد هلته پیدا کیږي چې خلک ورسره کار وکړي؟
مننه پریدا شکر. بلې دلته شته دی خو ډېر کم دی، دا ستونزه دلته ډېر کم دی، ستونزه ډېره ده. دا کار دلته دومره نه کېږي، ځوانان دومره شوق هم ورسره نه لري، نه پوهېږم چې دلته ولې دومره دغه ورسره شوق نه لري. او ډېر کسان موږ دي دې کار سره راکان نه لري، یعنی دا نقاشي و دي سره دي لرکان. او بل بیا دلته ستونزه ډېرې دي، ځکه چې نه رنگ پیدا کېږي نه نور څه پیدا کېږي، ځکه ما خپل خپل ډېر پسې ګنجېدلې پیدا کړې مې هم نه دي نشته. نو چې وایي بیا دلته ستونزه چې کېدی شي د ځوانانو ورته پام ور واوړي، هم به ښه ځوانانو شوق به دي، هسې هم به ځوانانو سامي وکړي. هر څه دا چې یو وار دلته چې دغه جوړ شي سم ځایونه ورته جوړ شي، دا شیان چې کوم د نقاشۍ لپاره اړینې هغه پیدا کېږي، دا کېدی شي دا دغه حل چې د ځوانانو فکر واوړي د نقاشۍ په برخه کې کېدی شي پرمختګ وکړي. او بل یو پوښتنه مې تاسو ته میلمنې نه
مهرباني مهرباني اورو.
زما پوښتنه دا ده چې د دې دې کار کې لومړی لو رول د کوم د دې د کورنۍ د کوم غړو چې دې کار ته واستول او دې کار ته دې مخه کړه هغه تر شا ولاړه.
مدنه کور ودان حتما له دوی به د پوښتنه وکړم. ژوندۍ اوسې جنان صاحب چې فرانه دی اړیکې نیولې وه، ښه وخت ښه. زابلي صاحب هم راسره ده، تاسو هم ستړي مشئ، حتما غزنی د بر سره په اړیکه کې یاستئ، مهرباني.
ډېره مننه کوم سیال خورجانی، سلامونه تاسو ته میلمنې ته ټولو اورېدونکو ته. بلې داسې بله غزنی نه په اړیکه کې یم.
مدنه کور ودان، زابلي صاحب پروګرام ته په خیر راغلی، مهرباني ستاسو نظر او موضوع نه خو خبر یاستئ.
بله هو، ډېره مننه کوم سیال خورجانی، ښه موضوع مې انتخاب کړی ده. دا چې موږ تاسو پوهیږو هر هغه هنر چې په یو چا کې ووسی هغه ځانته ځای ځانته ارزښت لري. ټول هنرونه له ارزښت معنا نه ډک دي، په کار دي تر یو حده هر کس له یو هنر سره نه له یو هنر سره باید آشنا شي تر څو راتلونکی یې ورسره روښانه او ژوند یې ورسره شوي. نو که زه مثلا د زابل پاکل درته ووایم، لومړی به د ځان پاکل درته ووایم. مثلا ما یو هنر زده کړی دی، که څه هم په خپل هنر کې دونه مهارت نه لرم څومره سیاړتیا ده، خو بیا هم زما ژوند ډېر ورسره رنګین شوی دی کله چې مې دا هنر زده کړی دی. مثلا د ما کورس ووایو، د موبایل ترمیم تر یو حده جوړولی سم، یو یو ورسره خرابولی هم شم. نو له دې هنر سره مې ژوند خوشحاله ده. په ټوله کې په ارغنداب ولسوالۍ کې هلته میرمنې تر یو حده یو څو فیصده میرمنې په دا ګلدوزیو هنر اخته دي، هغه ګلدوزي کوي، د هغو ژوند د هغو د کورنۍ ژوند تر یو حده ورسره جوړ ده. په ټوله کې ځوانان بیا داسې کوټې جوړوي او تر څنګ یې نور هنرونه نور هنرونه. نو هنر ډېرې زیاتې ښېګڼې لري.
مننه کور ودان، ژوندی اوسې زابلي صاحب.
له میلمنې نه هم پوښتنه لرم، هغه دا چې له میلمنې نه مې پوښتنه دا ده سیال خورې، آیا خورجانې څونه په افغانستان کې د افغانستان خوندو ته د خپل خاوند له لوري یا د خپلې کورنۍ له لوري اجازه ورکړل شوی ده یعنی نور هیوادو ته پکتو ترڅو د هغوی خوند یو هنر زده کې څونه د نورو هیوادو پکتو اجازه ورکړل شوی ده. او په تلو تلو کې د موضوع نه لږ څه بهر ځم، هغه دا چې پریده خورې تاسو باید مهرباني وکړئ دا چې موږ تاسو خبر یو له بده مرغه ازادۍ راډیو څه نا څه مشکلاتو سره مخامخ شوی ده، څو فیصده امکان شته چې قصدي ټول نشرات یې لمبی نه لاړ شي، څو فیصده امکان شته چې انشاءالله جوړ شي. نو تاسو باید یو ورځې د ژوند رنګ د اورېدونکو راواخلئ، یا هم میګرافون ستاسو خپرونه کې په دې اړه وخت ورکړئ چې آیا که ازادۍ راډیو قد کېږي څنګه به مو یعنی څونه مشکلات به رامنځته کېږي، او څنګه به د هغه اورېدونکي به څونه پرې خفه کېږي، خاصتا که هغه دایمي اورېدونکو ته په دې اړه وخت ورکړي، ځکه چې تاسو ته سره ډېر مل پاتې شوي دي. مننه.
حتما مننه کورودان، ډېر ښه وړاندیز دی. په راتلونکو پروګرامونو کې به موږ دې موضوع ته پام کوو، او مخکې له مخکې به بیا تاسو ته اعلان کړو چې موږ غواړو د ازادي راډیو د اورېدونکو نظرونه واخلو. که څه هم موږ په واټساپ کې همدا دوه اونۍ وړاندې په دې اړه د خلکو نظرونه راټول کړي وو، خو بیا هم ځای لري چې یو خپرونه په دې اړه وي، او ستاسې دغه وړاندیز هم په ځای شي. تاسې هلته په دې اړه خپلې اندېښنې راسره شریکې کړي. آغلی اکبري، تاسې ته راځم دوه پوښتنې له تاسې زموږ اورېدونکو وکړې. یو دا چې تاسې د نقشه او رسمه به برخه کې چې زده کړې کړي یا فلم برخه ته مو مخه کړې ده، په کورنۍ کې چا مو ملاتړ کوه او چا در سره مرسته وکړه چې دې برخه ته راشي او په دې برخه کې کار وکړي؟
مننه ډېرو مهمو پوښتنو. مو رښتیا هم چې ډېر زحمت دي، فکر کوم پنسوس چې په اوس شاید کې داسې پوښتنه طرح کېږي. نو د ملاتړ خبره مو وکړه په هغه وخت کې چې ما تصمیم نیولو چې کوم رشتې ته مخه کړم او کومه برخه انتخاب کړم. نو ما په کانکور کې یو راهنما استاد درلودو، او هغه استاد ډېر دې ته هڅولم چې هغه رشته کې چې استعداد لرم هغه مختیسم، ځکه دوی به همیشه دا ویل چې هغه سی کې چې استعداد لري او مخته یونسی، نو هغه کې بیا نشي کولی چې مخته لاړ شي. نو فکر کوم چې دا ډېر اغیزمن و، ځکه استاد مشورې همیشه هم ډېرې ښې وې او اغیزناکې. او بیا د هغه نه وروسته د کورنۍ ملاتړ طبعا په لومړی سرو کې ډېره په ډېر عالمي شکل نه و، ځکه کورنۍ ته ډېر د هنر کوم تعریف چې شوی و هغه کوم د هنر تعریف ډېر ورته واضح هم نه و. زما کورنۍ ته چې دا تمانه لري یا هم په ټولنه کې څرنګه د نکار اخیستلی کېږي یا هم په اصل کې بیا به وروسته څه رقم د کار کوم په دې برخه کې. نو کله چې په دې اړه واضح خبرې وشوې او په دې کې چې د هنر ارزښت باندې خبرې وشوې او دا چې څومره ارزښتناک دی او څومره کولی شي پیامونه مثبت تاثیر ولري او څومره په ټولنه کې رول لري کله چې هنرمندان تاثیر ولري په نورو خلکو او د جمعې په نورو برخو، نو بیا د هغې نه وروسته فکر کوم چې زما د کورنۍ هم هغه کوم تصویر چې درلودو د هنر نه یا په مجموع کې د هنرونو نه نه هغه هم د وخت سره ډېر بدل شو او د ملاتړ د مخکې نه هم بیا هم زیات شو. خو زه فکر کوم په لومړنۍ سر کې هم کورنۍ ما ته دا خپلواکي راکړي وه ترڅو وکولی شم یو څه کې چې استعداد لرم هغه خوښ کړم او په هغه کې مخته لاړ شم. نو په دې کې ټوله کورنۍ راسره وه، په اول ساس کې مې خور وه چې ډېر ملاتړ یې منه کړی، بیا مې مور او ټوله کورنۍ او په خصوص کې مې ورونه، نو ټولو ملاتړ تر اوسه هم راسره دی، ځکه دوی ته د دې د دې ارزښت معلوم شو چې واقعا هم د دې ارزښت ډېر دی په ټولنه کې کول شو چې پس هغه شکل په هغه اساسي شکل چې موږ او ته په ټولنه کې ثروت لرو په هغه شکل مخته وړلی شو.
زموږ د بل ورو پوښتنه دا وه چې په افغانستان کې څومره کورنۍ په ځانګړې توګه هغه نجونې چې ودونه کړې وي خاوند یې یا کوادې نه وکړي په کور کې مور پلار یې ورته اجازه ورکړي ورونه اجازه ورکړي چې کوم مسله کې خوښيږي په هغه کې زده کړې وکړي.
څرنګه چې موږ او تاسو هم په دې پر کې فکر کوم چې ډېر هم معلومات لرو چې خځو ته په مجموع کې په افغانستان کې یا هم کېدای شي دا مشکلات په نورو هیوادونو کې هم شتون ولري خو په افغانستان کې هم دا مشکلات شته دا چې خځو ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي په اکثریت مسایلو کې او دا چې موږ لړۍ جنگونه درلودل او دې جنگو اکثریت خلک د تحصیلاتو نه محروم کړي او د دې محرومیت یو عامل هم هغه جنگونه دي او بیا اقتصادي مشکلات دي او بیا وروسته هم هغه کورونا ستونزې دي چې موږ ته اوسه هم لرو. نو فکر کوم چې دې ته په ډېره کم شکل پاملرنه شوې ده خو بیا هم اکثریت ډېری ښځې دي چې د کورنیو ملاتړونه بیا هم لري تر یو حده خو په مجموع کې دا ملاتړ ډېر کم دی او کولای شي چې د وخت سره ښه شي او بهتره شي. نو د انتخاب دا چې د تعلیم انتخاب وي د فکر کوم کله چې تعلیمي او تحصیلي د ستکړې فرصتونه وی په یو ټولنه کې نو انتخابونه هم د وخت سره استقلالیت پیدا کوي او په اوسنۍ افغانستان کې کوبرو هغه فرصتونه ډیر کم دي خصوص کې خلک وتا ک وی ګورو چې په ډيري ځایونه کې حتی مکتبونه شتون نه لري خوانځي نشته کورسونه نشته او ډيري حتی دغه دی غاله یو یا لاسی سنه یو د هغې مرکزونه نشته او دا چې ځکه اکثریت خلک خپل خاص استعدادونه لري او خاص شکل که ښځې ووایو چې ډېری استعداد لري په دې برخو کې یا په هره برخه کې نو فرصتونه هم ډېر کم دي ورته او داسې ځایونه چې وکولی شي هغې استعداد ته پرورش ورکی او یا هم هغه استعداد دوست وکی نو هغه فرصتونه او ځایونه هم ډیر کم
دي. ډیر زیات مننه کور ودان اغلی راځي اکبري لتاسي چې راغلی خبرونه کې مور سره ګډون وکړه نقاش او فلم سازه راځي اکبري و چې په افغانستان کې د هنرونو او همدا چې نقاشي رسامي او سره پڅین کې نور هنرونه څومره مهم دي او څومره افغانستان په دې برخه کې کار کوي او غوړیدونکو چې اړیکې نیولې و د دې موضوع په ارتباط سره خپل نظرونه شریک کړه. لته سیم مننه تاسو کول شئ د ازادي رادیو خبرونه او استاذ د رادیو پر وی پاڼه چپاته یا azadiradio.com د هل تواوري هم درنګ په ټوئیټر، فیسبوک، انستګرام، واتس اپ ګروپونو او چینل ګروپونو کې هم موږ مندل شئ. تر بل خبرونه خې چارې خ وخت
غېګم جام جام غېګم پل پل روان يم غام غام غېګم پل پل روان يم غام غام غېګم ګټ ګټ غېګم جام جام غېګم پل پل روان يم Thank you.
کوم در تمینا زارش ولونا پمینا مین ار سرگن کشن خلونا پمینا مین ار سرگن کشن خلونا دروازے کی دی ملنگیم ددی دل بر سارا کوے قدر نہ زما ددی دل بر سارا کوے قدر نہ زما جلکے قوم درتا مینا زارش ولونا پمینا مین ر سرگن کشن فلونا پمینا مین ر سرگن کشن فلونا مخلنی کا بر سرگن کا پزل زالی ملی ونے در پسی اما پزل زالی ملی ونے در پسی اما دل کے قوم در تمینا زر سولونا پمینا مین ر سرگن کشن فلونا پمینا مین ر سرگن کشن فلونا پمینا مینر سرگن کشن خلونا پمینا مینر سرگن کشن خلونا